السلام علیکم د ازادي رادیو مازدیګرنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. د خبرونه په لاندو خبرونو پیلو. په پنچیر کې د هغو دوو ماشومانو مړی موندل شوی دی چې د وژنې تورې پر طالبانو پورې شوی. د طالبانو امنیتي چارواکو د درې ولسوالۍ په تونتخوې سیمه کې د دې ماشومانو د مړیو موندل تایید کړی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي دا دوه ورونه وو چې یو یې شپاړس کلن او بل څوارلس کلن وو او کرزای او عینالله نومېدل او د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ د تېرې اونۍ د جګړو پر مهال غره ته تښتېدلي وو چې مړی نن وموندل شول. د طالبانو حکومت د 401 کال بودیجه اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت نن په یو بیان کې وویل چې د 401 مالی کال بودیجه 201 میلیارد افغانۍ ده چې د 203 میلیارد عادی او 28.9 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. په بیان کې راغلي چې دا بودیجه له کورنیو عوایدو ترتیب شوی او له بهر هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. د تیر حکومت د وروستۍ بودیجې کچه 403 میلیارد افغانۍ وه چې 311 میلیارد عادي او 121 میلیارد پراختیایي بودیجه وه. د افغانستان د 14 کلنو لوبغاړو ملي لوبډلې د منځنۍ آسیا د فوټبال جام په پرانیستون کې لوبه کې له قرغزستان سره لومړۍ لوبه مساوي کړه. په دې لوبه کې چې تیره شپه په تاجکستان کې ترسره شوه دواړو لوبډلو یو ګول ووهه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په وینا په دې تورنمنټ کې د افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغزستان او ایران لوبډلې شامل دي. ټاکل شوی چې افغان لوبډله دوهمه لوبه نن د ازبکستان د لوبډلې پر وړاندې وکړي. د اوکراین پوځ وایي روسي ځواکونه د دې هېواد د دوهم لوی ښار خارکیف له شاوخوا سیمو د وتلو په حال کې دي. داسې ښکاري چې دا د اوکراین په ختیځ کې د روسیې د پوځ په عملیاتو کې دوهم ځل په شا تګ دی. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن اعلان وکړ چې روسي ځواکونه اوس تر ډېره هڅه کوي چې د لوژستیکي لارو پر خوندیتوب تمرکز وکړي. اوکراینی سرتیري له دونیتسک ختیځې سیمې وباسي او تاسیسات یې ویجاړ کړي. او د نړۍ اوو سترو صنعتي هیوادونو پر چین غږ کړی چې د اوکراین د ارضي تمامیت ملاتړ وکړي او د روسیې له ملاتړ څخه لاس واخلي. جی اوه ډلې خبرداری ورکړی چې پر اوکراین د روسیې یرغل د خوړو د کمښت او د انرژۍ د بحران باعث شوی او په دې توګه نړۍ ګواښي. سره اوسې قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې د دې او څو نورو خبرونو تفصیل خبرو. په کابل کې د اهل تشیع یو لوی غونډه د طالبانو لخوا ګډوډه شوه.
هلته یوه تېروتنه شوې وه. یوې ادارې اجازه ورکړې وه چې خپله غونډه وکړي، خو یوې بلې ادارې دوی ته ویلي وو چې غونډه ونه کړي.
د نړۍ څخه د پاسه 15 هېوادونو په افغانستان کې د ښځو په ملاتړ یو بیان خپور کړی. د پکتیا په احمد ابا ولسوالۍ کې ځوانان له بیروزګارۍ ځورېږي.
د سکور زمینه نه ده برابره او د ټول خلک ټول ځوانان چې دي یا د غرو ته سي غرونه وایي یا جولتوب کې.
د طالبانو حکومت په اتو ولایتونو کې د نارینه او ترڅنګ د ښځینه ښوونکو د استخدام اعلان کړی. په یو بل راپور کې به د غزنی په مرکز کې د سانګو وهلو له لوبې خبر شي.
الحمدلله یو دوستانه لوبه وه. موږ خپل ځان ته یو ټیم لرو. په ولسوالۍ د کرباغ کې تعداد یې اسانو مو ډیر ستانی دي.
نور مطالب هم لرو او ری دوته را سره اوسی.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورځو لومړی موضوع ته. طالبان وایي په کابل کې د اهل تشیع د دینی عالمانو شورا د غونډې ګډوډېدل د طالبانو ترمنځ د نه همغږۍ نتیجه وه. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل هغه عسکر نیول شوی دی چې دا غونډه یې ګډوډه کړې وه. په دې اړه نور جزئیات د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د اهل تشیع د دینی عالمانو شورا د یو کمیسیون غونډه چې د شیعو د غوښتنو او طالبانو ته د سپارلو لپاره پرون باید جوړه شوې وای د طالبانو لخوا ګډوډه شوه. اوس طالبان وایي دا غونډه د طالبانو ترمنځ د نه همغږۍ له امله له دې ډول برخلیک سره مخ شوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې دا غونډه یې بې نظمه کړه نیول شوي دي.
هلته یوه تېروتنه شوې وه. یوې ادارې اجازه ورکړې وه چې خپله غونډه وکړي، خو یوې بلې ادارې چې په دې اړه یې معلومات نه درلودل دوی ته ویلي وو چې غونډه ونه کړي. وروسته ډېر ژر دا ستونزه حل شوه، غونډه وشوه او کوم مشکل نه و.
په ورته وخت کې د افغانستان د اهل تشیع مشهور عالم شیخ محمد آصف محسنی لمسی یاسر محسنی د طالبانو او اهل تشیع ترمنځ اړیکې ښې بولي او وایي طالبان باید د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره خ همغږي ولري.
عموما کارا صورت میگیره
زما له انده په ټوله کې دا ډول چارې لدی عمل کیږي چې د اسلامي امارت د منځنوي ادارو او لوړ پوړو مدیریتونو ترمنځ همغږي نه وي. موږ هم وایو چې دا مسله واضح او تیروتنه
و تفاهم بوده انگار این مسله.
دا پیښه داسې مهال کیږي چې تیره اونۍ په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د اهل تشیع له یو شمېر دیني عالمانو سره کتنه کې وویل د هغوی او نورو افغانانو ترمنځ هیڅ توپیر نشته. امیر خان متقی په دې کتنه کې د جماعتونو او د اهل تشیع د نورو سیمو په امنیتي خوندیتوب او لودې په ملاتړ هم ټینګار کړی و. لوړاندې هم د اهل تشیع اړوند سیمو د امنیتي خوندیتوب په اړه نیښنې شته وي، خو په وروستیو کې په کابل او ځینو ولایتونو کې پر جماعتونو، ښوونځیو او ښوونیزو مرکزونو د بریدونو وروسته دا اندېښنې لا پسې زیاتې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو مازیګرنۍ خبری مجله اوري. او اوس هم څو خبرونه په تفصیل سره. په پنجشیر ولایت کې د هغو دوو ماشومانو مړی موندل شوی دی چې د وژنې تورې پر طالبانو پورې شوی. د طالبانو امنیتي چارواکو د درې ولسوالۍ په توندخوی سیمه کې د دې ماشومانو د مړیو موندل تایید کړی دی. د سیمې اوسیدونکي وایي دا دوه ورونه چې یو یې شپاړس کلن او بل څوارلس کلن و، یو کرزی او بل عینالله نومېدل، د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ د تېرې اونۍ د جګړې پر مهال غره ته تښتېدلي وو چې مړی یې نن یعنی د شنبه په ورځ موندل شوی دی. په پنجشیر کې د طالبانو امنیه قمندان مولوي داد محمد بطار له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې دا خبر تایید کړ او وی ویل چې دا دوه هلکان له مولوي ورا سره غره ته تښتېدلي وو چې د جګړې پر مهال ووژل شول. هغه وایي دا هلکان چاپلوی لاس نه دي وژلي او هدف دوی نه و، خو د جګړې په وخت کې وژل شوي. د پنجشیر ولایت پر درې ولسوالۍ د طالبانو د تېرې اونۍ له برید وروسته سلګونه کورنۍ د غرونو خواو ته تښتېدلي او اوس هلته د سړې هوا او د خوړو د نشتوالي له ستونزې سره مخامخ دي. طالبانو هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې د هرات په ښار کې د کورنۍ ښځینه او نارینه غړي په یو رستوران کې یو ځای له ډوډۍ خوړلو منع کړي دي. د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر وایي
دیو پامل خلق باندې بندیز لگے درې چې وی هم نشي کولای چې یو ځای خوراک وکړي یا یو ځای چای وڅکي. هلته کې دا خبره کاملاً بې اساسه ده.
د هرات ښار یو شمیر اوسیدونکو پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې کله دوی رستوران ته د ډوډۍ د خوړلو لپاره تلل نو طالبانو یې مخه ونیوله او ورته ویل چې ښځې او نارینه به یو ځای نه کیني. د خبر فرانس پرس خبری آژانس په هرات کې د ریاض الله سیرت په نوم د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د یو چارواکي په وینا هم خپور کړی دی چې نوموړي ویلي په رستورانتونو کې د یوې کورنۍ نارینه او ښځینه غړي یو ځای ډوډۍ نه سره خوري. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د هیواد په اتو ولایتونو کې د شاوخوا وزره ښځینه او نارینه ښوونکو د استخدام چارې پیل کړي دي. په هغه بیان کې چې نن د پوهنې وزارت د بشري سرچینو د ریاست لخوا خپور شوی راغلی دي چې په هرات، فرا، غور، بادغیس، ننګرهار، لغمان، کونړ او نورستان ولایتونو کې د نږدې وزره ښوونکو او اداري تشو بستونو د استخدام لپاره اعلان شوی دی. د بیان له مخې له دې ډلې 2011 بستونه د ښځو لپاره ځانګړي شوي دي. په بیان کې دا یادونه هم شوې چې د بستونو ته کسان د آزادې سیالۍ له لارې جذبېږي. معلومه نه ده چې د دې اعلان هدف به د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو لپاره د ښځینه ښوونکو استخدام وي او که به د ځوانانو ځوانو نجونو د تعلیم مسله بیا هم لاینحله پاتې شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنېدو وروسته له شپږم د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو لپاره د ښوونځیو دروازې بندې کړې، خو ویلي دي چې د ځانګړو مقرراتو له عملي کولو وروسته به دې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړل شي. بل خبر هم ده چې د طالبانو حکومت د 401 کال بودیجه اعلان کړ. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د 401 مالی کال بودیجه 201 میلیارد افغانۍ ده چې 203 میلیارد عادي او 28.9 میلیارد پراختیایي بودیجه ده. په بیان کې راغلی دی چې دا بودیجه له کورنیو عوایدو ترلاسه شوی او له بهر هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. په بیان کې په سګنې بودیجه کې د 4.5 میلیارد افغانۍ کسر یادونه هم شوې ده. د تیر حکومت د وروستۍ بودیجې اندازه د اوسنۍ بودیجې تقریبا دوه چنده، یعنی 403 میلیارد افغانۍ و چې 311 میلیارد عادي او 116 میلیارد پراختیایي بودیجه و. هغه مهال د دولت د بودیجې زیاته برخه د نړیوالې ټولنې له مرستو برابرېدله.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای شئ.
د امریکا، برتانیا، جرمنی او کاناډا په ګډون د نړۍ 15 هیوادونو په یو ګډ بیان کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو د محدودیتونو په اړه اندېښنه ښودلې. د هیوادونو له طالبانو غوښتنه دي چې د خپل هغو پریکړو په اړه د لساره غور وکړي چې په اساس په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر کار او فعالیت محدودیت لګول شوی. بلخوا ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې تر هغه سوله او ثبات نشي راتلی چې ښځې د هیواد په ټولو چارو کې شریکې نشي.
د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو د محدودیتونو د زیاتوالي په اړه د 15 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډه اعلامیه د اعلامیه کې ورځ تر بلې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په اړه د محدودیتونو په زیاتېدو ژور خفګان ښودل شوی او زیاتوي. نړیوالې ټولنې ته د افغان ښځو په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړې د منلو نه دي. اعلامیه کې راغلي طالبانو نور داسې اقدامات هم کړي چې د ښځو او نجونو بشري حقونه محدودوي. دا اعلامیه د امریکا، بریتانیا، جرمنی، آسترالیا، کاناډا، ډنمارک، فنلند، ایتالیا، جاپان، کوریا، نیدرلند، نیوزیلند، ناروی، هسپانیې او د سویډن د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا په مشترک ډول خپره شوې ده. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د طالبانو هغه پریکړه چې ښځې او نجونې باید په عامه ځایونو کې مخونه پټ کړي او یوازې د اړتیا په صورت کې له کوره ووځي د دوی نړیوال بشري حقونه محدودوي. اعلامیه کې پر دې هم خواشینی ښودل شوې چې د دې محدودیتونو د نه عملي کېدو له امله د کورنۍ غړو ته سزا هم ورکول کیږي. د نړۍ دا 15 هیوادونه پر طالبانو غږ کوي چې په خپلو پریکړو له سره غور وکړي او اجازه ورکړي چې ښځې او نجونې خپل حق په خپله انتخاب کړي، زده کړه وکړي، کار وکړي او په ټولنه کې مساوي برخه واخلي. د افغان ښځو د حقوقو په ننګ خبره شوې دي. اعلامیه کې لیکل شوې افغان میرمنې او نجونې د خپل هیواد په جوړولو کې ډېره ونډه لري او د افغانستان د راتلونکو لپاره د سولې، ثبات او اقتصادي پرمختګ ترلاسه کول د دوی مساوي ګډون ته اړتیا لري. د نړۍ د 15 پرمختللو او اغیزمنو هیوادونو په اعلامیه کې دا هم لیکل شوی چې دوی به د طالبانو د ژمنو او خبرو پر ځای د دوی په عمل قضاوت کوي او له همدې امله هغه څه چې طالبان کوي له هغه تکراري ژمنو سره په ټکر کې دي چې افغانانو او نړیوالې ټولنې سره یې کړي. په دې اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوی چې د ښځو او نجونو د کار او زده کړو حق ته درناوی وکړي او د ښوونځیو په پرانیستو سره خپلې ژمنې عملي کړي. طالبانو د دې اعلامیې په اړه خبرګون ونه خود. خو له دې وړاندې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې دا د افغانستان کورنۍ موضوع بللې و او له نړیوالې ټولنې یې پکې د نه لاسوهنې غوښتنه کړې وه. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې نن سهار په خپله ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې تر هغه تلپاتې سوله او ثبات نشي راتلی چې ښځې د خپل هیواد په چارو کې له مساوي ګډون راګرځول شوې وي. وروسته تر دې چې طالبان په افغانستان دویم ځلې واکمن شول، د خپلو ژمنو برخلاف پر ښځو او نجونو محدودیتونه ورځ تر بلې ډېریږي. هغه چې دوی نړیوال مشروعیت هم تر پختنی او ځان سره مخ کړی دی.
د ازادۍ رادیو مازیګرنې خبری مجله اوري. د نورستان ولایت د کامدیش ولسوالۍ اړوند په مروی سیمه کې یو ډټسن موټر له سرک نه خویدلی، یو تن پکې مړ شوی او یو لس نور ټپیان دي. په نږدې دو میاشتو کې په دې ولایت کې د موټر د چپه کېدو یا له سرک نه د موټر د خویدو په پیښو کې 15 کسان مړه شوي دي. د ازادۍ رادیو خبریال په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د پیخي ویاني شاهد مولوي محمد حسن وای ډاټسن موټر چې دولسته په گسپارو او غوختلې کونر تراشي د کامدیش ولسوالۍ اړوند د مروي خور سره نږدې لغره خویدلې او پکې یو تن مړ او یو ولستنه ټپین شوې دي.
موټر چې بشو په پړوګ جماعت مزدورانو او ټیکادارو یو لس کسان به زخمیانو حالت خو په
نورستان کې چارواکي هم پیښه تاییدوي او پکې د یو تن مړ کېدو او اتو کسانو ټپي کېدو خبره کوي. د دوی په خبره چې په ولایت کې ډېری ترافیکي پیښې د سړکونو تنګوالي او خرابوالي له امله رامنځته کېږي. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل د نورستان سرکونه په غرونو کې تیر شوي چې ډېرې تنګ او کنډو کفر دي او په نږدې دو میاشتو کې په واما او کامدیش کې درې موټرې له سرک خویدلي چې پکې پنځه کسان مړه شوي او له شلو زیات ټپیان شوي دي.
د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې ترافیکي پیښه. د پکتیا ولایت د احمد خیلو اوسیدونکي او ځوانان وایي چې د بیروزګارۍ له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د طالبانو له حکومت نه غواړي چې کاري فرصتونه ورته برابر کړي.
د پکتیا د احمد خیلو ولسوالۍ اوسیدونکي او ځوانان وایي یو شمېر ځوانان په قاچاقي او غیر قانوني لارو بهرنیو هیوادونو ته تللي چې هغوی هم د قانوني اسنادو د نشتون د لاسه آزاد کار او کسب نشي کولی او څه ګټه وټه په لاس نه ورځي. د احمد خیلو اوسیدونکي بسم الله آزادۍ راډیو ته وویل
داسې کار زمینه نه ده برابر او د ټول خلک ټول ځوانان چې دي یا د غرو ته چې غرونه وایي یا جولتوب کې یا دا وطن کې کوم تیګ میګه موتوی بس په دغه نه ورته خپل ځان ته یو دی غلې او دی چیو بری دغه زمينه برابروي. په کلی وطن کې سار دی ودا کا دینه دی غلې پیسې نه دی چیبري پیسې ټول دغه سار دی غریبان.
د احمد خیل اوسیدونکو همدارنګ وایي چې په دې ولسوالۍ کې د تیرو جګړو له کبله رغنی ځچاري نه دي تر سره شوی او زیاتره کرنیز بنسټونه ویجاړ پاتې شوی دي. د جان خیل اوسیدونکو دادای وایي وچکالۍ هم خلک او د دوی فصلونه ځپلي او د نورو سیمو په شان دلته کارونه نه دي شوی.
موږ دلته چې دا کوم ضرورت لرو چې دغه وچکالۍ دغه دیوالو د ویالو د بندو دغه تړیر ضرورت لرو. موږ ته سپور نه یو شین نه درسته ده. دلته دا صحاکه جنگ و هر وخت دا جنگ په خاطر دغه ځکه سفر موږ ته کار نه ده شوی.
د پکتیا ځای چارواکي منی چې د بیکاری ستونزې شته. خود دوی په وینا هڅه کوي چې د ټولګټو پروژو د ترویج او پریکول لارې خلکو لپاره کاري زمینی برابر کړي. د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی خالق داد احمدزی ویل د سړکونو چکډیمونو او د بندونو د جوړولو کارونه پیلیدونکي دي.
د ولایت مقام هڅه کوي تر څو په موسسات دي ته وهڅوي چې د کار په بدل کې د بشری مرستو ویش تر سره شي. دغه به یو ښه نوښت وي او تر څنګ به خلک له بیکاري نه هم خلاص شي او بل به دغه وړیا مرستې هم د کار په بدل کې ورسول شي خلکو ته تر څو پورې چې هغه اړمنې کورنۍ هم ښې په نښه شي.
د یادونې وړ ده د پکتیا د یو شمېر نورو سیمو په شان د احمد خیلو ولسوالۍ اوسیدونکي هم په وروستیو کلونو کې د جګړو او په اوس وخت کې د وچکالۍ له کبله ځپل شوي.
له خبرونو ور اخوا
په دې برخه کې بیا هم زه احمد تکل در سرایم او تاسو ته خراغلاست وایم. د روزګان خلک وایي دا مهال په سلو کې نوي بې کیفیت تیل او ګاز په بازار کې خرڅیږي. دوی وایي دا ډول نفتي مواد چاپیریال او روغتیا د خلکو لپاره زیانمنوي. لبلخوا موټر چلوونکي هم د دې نفتي موادو شکایت کوي او وایي چې زیات مالی زیانونه ور رسولي دي.
د اورزګان ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې اوس مهال شاوخوا نوي سلنه بې کیفیته تیل او ګاز خرڅیږي. دی وایي دغه چاري خلکو ته د روغتیايي ستونزو ترڅنګ په زیات اندازه مالی زیانونه هم اړولې دي. د ترینکوټ ښار اوسیدونکي سپی الله افغان چې د کندهار او اروزګان پر لوی لاره موټر چلوي ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د خراب تیلو له امله موټر دوه ځله ورته ماشین جام کړي او په لکونو افغاني زیان ورته اړولې دي. دی وایي اوس یې بیخي موټر پر کور درولې او دومره توانې نه لري چې موټر د بیا ځلې لپاره ترمیم کړي.
بیا مې سری ته ورته بهرولو کم نه دي وروره دا تیل غلط تر کړي دي پارچنګان یې باندې بل ګاښ مې بیا وروره پارچنګان ور واچول پلکان مې ور بدل کړل چې مټر م پریوال وړه نسخه ته له یو کرهار به کوي شو زنانه به را سره مریضان به را سره پر وړه به می تا کړل بیا مټر خېجوې نو ته نو خسر اول ماته کړې خامه خې وروره شل زره توان ماته رسولې دي زه مټر چلو ما ګټ نه د پکړې برته په مټر مصرفو
بلوري ته بیا روغتي کارپوهان هم وایي چې د بې کیفیت تیلو او غازو استعمال د ډول ډول ناروغي سبب ګرځي افغانستان د خپل ضرورت وړ تیل او غاز تر ډیره د منځنۍ اسیا له هیوادونو او ایران راواردوي د اروزګان ولایت اوسیدونکي وایي په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې د تیلو کیفیت خراب دی بلکې قیمت یې هم د پخوا په پرتله څو چنده لوړ شوی دی د ترینکوټ ښار اوسیدونکي زبیح الله ازادي راډیو ته وویل کله چې ډالر یو روپۍ لوړ سي نو دکانداران د تیلو قیمتونه څو چنده لوړوي خو وایي چې ډالر کښته سي لس سینټه یې هم نه کښته کوي
د تیلو قیمتونه خو ډیر لوړ شوی دی په خوا چې په کم قیمت یو لیټر کېدله مقصد په خوا په پنځه بیا یو لیټر اوس په نیم سل کالدار یو لیټر کېږي بیا بیل هغه هغه داسې تیل دي چې هغه خراب سمې سره ګټ کړي ډیر کمزور تیل کې سیکله ته وراچی کې مټر ته وراچی کې بل چې هر شي ته چې وراچی د هغه شی زیانمن کوي خرابوي نو تیل یې ډیر ګران کړي دي او دا زموږ ته د مشران د لاس دا تیل ګران شوي دي ولې ځکه چې تجاران مو داسې دغه لري چې شی کله پورته
د اروزګان ولایت مقام مسولین بیا وایي چې دوی په دغه ولایت کې د ښاري نظم په نوم د جرلس مختلفو ارګانونو څخه یو ګډ کمیسیون جوړ کړی دی د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست رئیس او د والي ویان محمد آصف ازادي راډیو ته وویل چې دغه کمیسیون ته دنده سپارل شوې ده چې په ښار کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې کنټرول او د کیفیت څخه یې څارنه وکړي نوموړي وایي یاد کمیسیون به ډیر ژر د خلکو دغه ستونزو ته بیا هم رسیدګي وکړي او د نیپتو د بې کیفیتۍ په اړه به څېړنه وکړي د اروزګان ولایت دغه اوسیدونکي پر داس مهال د بې کیفیت تیلو او ګاز څخه شکایت کوي چې اوس مهال په ترینکوټ ښار کې د یو لیټر تیلو بیه شاوخوا اویا افغانۍ ده او دغه راز د یو کیلو ګازو بیه شاوخوا سل افغانۍ ده
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاره واوري د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ. په غزنی کې د دې ولایت د مرکز او درې ولسوالیو ترمنځ د سانګې وهونکو ترمنځ یو ورځنۍ سیالي ترسره شوه چې لسګونه تنو سانګې وهونکو او سلګونه نندارچیانو ګډون پکې کړی و. د دې لوبې لوبغاړي وایي چې له دوی سره په دې برخه کې که چیرته حکومت مرسته وکړي نو دا لوبه به نوره هم وغوړېږي. د دوی په باور په افغانستان کې خپلو کورنیو لوبو ته نه بلکې پردیو او له نورو هیوادونو راغلو لوبو ته پاملرنه کیږي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې
دا غزنی په قره باغ ولسوالۍ کې د کابل کندهار لوی لارې ته څیرمه په کروسای سیمه کې په خاورو او دوړو کې په سوونو کسان ولاړ دي. دا سونو د پښو خاورې پر مخونو پرتې او لا هم وردوړېږي. د جمعې په ورځ په دغه ځای کې د غزنی مرکز مقور اندړو او قره باغ ولسوالیو لسګونه تنه سپاره راټول سوي وو او سانګه یې وهله چې له لرې لرې سیمو څخه راغلو نندارچیانو یې ننداره کوله. د قره باغ ولسوالۍ میرخان کلي ملنګ له دغه سانګې وهونکو څخه یو دی. نوموړی وایي دغه یوه دوستانه سیالۍ وه چې لسګونه تنه سانګه وهونکو پکې ګډون کړی وو.
الحمدلله دا د موږ یوه دوستانه لوبه وه او موږ خپل ځان ته یو ټیم لرو په ولسوالۍ د کرباغ کې. تعداد د اسانو مو ډېر ستانی دي او سپاره الحمدلله بیخي ډېر دي. ډېر خوشحاله یو نن د موږ کوم ملګري سي و رالو لوبه مو وکړه او ډېره ښایسته او ډېره په زړه پورې الحمدلله.
نوموړی وایي اوس چې په دغه ځای کې جګړې پای ته رسېدلې نو تمه لري چې دغه لوبې به دوام ومومي. دا په داسې حال کې ده چې ډېری کسان په افغانستان په ځانګړې توګه په غزني کې د سانګې لوبه یوه پخوانۍ او تاریخي لوبه یادوي. دوی وایي د دغه لوبې مخینه سوونو پیړیو ته رسېږي. د اندړو ولسوالۍ محمد انور شرګروال وایي د کورنیو لوبو په ځانګړې توګه د سانګې وهنې د غوړېدا لپاره د کار وسي.
تر دغه وخته پورې د موږ پلرونو نیکونو دغه دودیزه لوبه شپږ سوه کاله په افغانستان کې ده. د پښتنو له دود کلتور سره لوبه ده. دغه لوبه په دا شلو کلونو کې له پامه غورځېدلې وه او موږ ته هېڅ نه توجه چا نه ده کړې.
د دغه لوبي لوبغاړي شکایت کوي چې په تیرو شلو کالو کې سانګو ته هیڅ پام لرنه نه ده سوې. دغه لوبغاړي غوښتنه لري چې موږ ته د معیاري میدانونه او د سانګې وهنې طرزالعمل جوړ سي تر څو دغه لوبه نور هم وغوړېږي. د دوی په باور په افغانستان کې خپلو کورنیو لوبو ته نه بلکې پردوی او له نورو هیوادونو څخه راغلو لوبو ته کار کیږي. زیړګل د قرباغ ولسوالۍ اوسېدونکی دی. نوموړی وایي تر دې وړاندې مو هم د آسانو د ساتنې او روزنې د هغوی د خوراک تر یوې اندازې د معیاري میدانونو او د داسې نورې همکارۍ غوښتنه کړې ده خو چا موږ غږ نه دی اوریدلی.
غوښتنه د موږ دا ده چې د میدانونو امکانات داسې خاص نه لرو، مثلا داسې مواد د استوګنانو د موږ سره د روزنې په برخه کې د موږ سره کوم کومکونه فعلا نه دي سوي. صحیح ده، موږ دا غوښتنې دي چې زموږ سره د میدانو کومکونه وشي، موږ ته داسې فدراسیونونه په ولسوالیو کې مقصد متوجه شي، ځکه خصوصا په کومو ولایتو کې چې دي. صحیح ده، نو دا غوښتنې موږ لرو.
خو د سانګې لوبې ځینې لوبغاړي بیا په دې باور دي چې په دغه سیمه کې د پخوا په پرتله د سانګې سپاره او سانګې وهونکي زیات سوي دي. شاوخوا شپېته کلن عبدالاحد د اندړو ولسوالۍ له غوټانو کلي څخه دغه سانګو ته راغلی دی.
پخوا به په یوه ولسوالۍ کې لس آسان یا پنځلس آسان، اوس په یوه ولسوالۍ کې انشاءالله سل آسان، داسې آسان شته په یوه ولسوالۍ.
د سانګو دغه نندارې ته د غزنی او میدان وردګو ولایتونو د والیانو ترڅنګ له کابل څخه د اولمپیک کمیټې ځینې چارواکي هم راغلي وو. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې د بدني روزنې لوی ریاست د دفتر رئیس محمد الله احساس په دغه ځای کې آزادۍ راډیو ته وویل د دغه ورزشکارانو غوښتنې پر ځای دي. نوموړی وایي موږ په تیرو دوو میاشتو کې په ټول افغانستان کې د څلور پنځوس فدراسیونونو دوه څلوېښت لوبې روزنیز سیمینارونه او نندارتونونه درلودل، نو هڅه کوو چې د سانګو وهونکو ستونزې هم هوارې کړو.
د ستونزو په اړه مو وویل تر څومره چې د اولمپیک ملي کمیټې او بدني روزنې عمومي ریاست سره امکانات او بسنتیاوي لري په هغه د ټولو ورزشکارانو په اختیار کړل دي.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه یو دی چې دلته په کې له سوونو کلونو څخه سانګې وهل کېږي، خو د سانګې د آسانو د مستولو او د خلکو د خوشحالولو په موخه د سانګو پر وخت به غبرګ ډولونه وهل کېدل.
په غزنی کې د سانګو وهلو لوبه که غواړئ د دې لوبې تصویرونه وګورئ نو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ. ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼې پته ده، او تاسو به په غزنی کې د سانګې وهونکو تصویرونه وګورئ چې په ښه کیفیت باندې دوه تصویرونه دي وښودل کېږي چې شاوخوا یې خلک هم ولاړ دي. درې تصویرونه دي. همداراز د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، مرکې او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه کتلی شئ. نشبه زما مخې ته د ازادي راډیو د ویب پاڼې لومړی مخ یا کور پاڼه پرته ده. د پنځلسو هیوادونو اعلامیه چې د افغان ښځو په اړه د طالبانو وروستۍ پریکړې نه مني. طالبانو د څوارلس سوه یوم لمریز کال بودیجه اعلان کړه. طالبانو د زرګونو افغان ښځینه او نارینه ښوونکو د استخدام لړۍ پیل کړې. په پنجشیر کې د دو ماشومانو مړی موندل شوي. د اوکراین پوځ وایي چې روسي ځواکونه د خارکیف شاوخوا سیمو نه په وتو دي. او نور مطالب چې تاسو کولی شئ د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه وګورئ. اوس هم قدرمنو اوریدونکو، په دې برخه کې ستاسو پیغامونه ستاسو په خپل آواز.
زه پیغام د لغمان ولایت نه خپرېدم. لا اسلامي امارت د مدا هیله ده چې د معلمینو معاشونه په وخت ورکي، او د معلمینو ملازمینو معاشونه نه ورکي. تیرو درې میاشتو رئیس نه هم نشته لغمان کې معلمینو ته معاش نه ده ورکړی. د درې میاشتو معاش ورته راپاتې ده. په ډېر خورا درنښت هیله کوم چې دا معاش ورکي او زموږ غږ تر لټکړو چارواکو ورسوي.
زه محمد مسلم، افغان، د هلمند ولایت د نهر سراج ولسوالۍ د ساتیانو څخه خبره کوم. اوس ما سنه دغه مال طالبان زموږ دغه ته مطلق نه میسي، ځکه مدانه مې ته میاشت کې زموږ کلي ته نه نو وطن ته میسته مطلق نه دروسی. نو بس هغه خلک یې خوري چې طالبان ته ورنږدې خونې مې ولړدلې، بارانو خود روانه ډولې، بامونه مو ولړدله، سراوینه ولړدله. طالبان رانه نوشته کړله، نو ما رانه نوشته کړله چې بس چا وشته درلود هغه ته ورکوله، که نینی ورکول، که چا ډاکټر درلود دی هغه ته ورکول، که چا موټر درلود دی. او غریبان مسکنان خلاص هغه بس دغسې پاته شوه. زما د ورپورو چارواکو دا هیله ده چې داسې چمبې نه کړي راجې سروي دې وکړي آیتان یې را واخېسته مونږ چې کله وګورو چا چې پوښتنه وکړي په سلو خلکو یې کس ورکړی دی کنه کړی ده چا ته مې ورکړي بې زمین خلکو دپاره مې سر راوسته ګرد زمیندار وغواړه.
ستاسو پیغامونه وو چې مونږ پر ازادي رادیو له اوریدونکو سره شریک کړل. که تاسو هم غواړئ چې پیغامونه مو له اوریدونکو سره شریک شي نو د ازادي رادیو پر دې شمیره را استولای شي او پر واتساپ یې ثبتولی شي 2212 شپږ څلوېښت صفر یو. تکراروم 2212 شپږ څلوېښت صفر یو. د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. په بل خبرونه کې به سلطان محمد سرور ستاسو کوربه وي.